افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو ډېر تمرکز وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو ناببره وتل د افغان پوځیانو وړتیاوې اغیزمنوي. په بغلان کې د طالبانو یو نومول سوی ولسوال له دریو ملګرو سره یې وژل سوی دی. په بیلاروس کې یو وار بیا د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې پیل سوي دي. د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. تمې کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لویو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپل لومړۍ غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري رسنیو ته نن وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري، فلا تینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د لا څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي. خو د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. د بغلان امنیه قمندانی وای د طالبانو یو نمول سوی ولسوال د هغه له دریو ملګرو سره ووژل سو. د بغلان د امنیه قمندانی وایان احمد جاوید بشارت رسنوی ته ویل چې لومړی وسلول طالبان نن په دوشی ولسوالۍ کې د پولیسو پر ځینو پوستو حمله وکړه.
حمله د پولیسو لخوا شنډه شوه. په نتیجه کې د خنجان ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امیر د هغه له دریو ملګرو سره ووژل شو. دوی تل هڅه کوله چې د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو مالونه لوټ کړي.
شغلی بشارت وایي په دې وسلوله نشته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي و تنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ سوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تیر شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون یو وایند فرهاد خان ازادي راډیو ته ویل چې د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونږ ته چونکی تا دی دغه د سپلای ورته بي او سي او کمپني د عام کله کا سن سپلای به دې طرف کېدا پرون ان فارچونټي دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا دا 9:30 بجو نو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لټ نه سي دغه په دې دا واقع شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400,000 او 1,400 اوښته دی او د مړو شمیر تر 3,300 زیات سوی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د لسګونو کسانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دا په اصل کې ده چې د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره بیا خلک لارو او سړکونو ته د څلورو میاشتو راهیسې راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر نن هم مظاهره چند په مینسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ سول. په هغو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشنکو د ولسمشري د شپږمې دورې ګټون کې بلل سوی. خو اپوزیسون وایي چې اصلي ګټون کې د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. په رومانیا کې خلک په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره رایو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه. د بدسل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو ټاکنو کې د مشرانو جرګې یو سل شپږ دېرش او د ولسي جرګې درې سوه نه ویشت غړي ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کال وروسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایي او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. او د پخواني شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونیدلنیک د درې اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. دی د پخواني شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندی لوبغاړی و چې شپېته کاله مخکې د اروپایي اتلولیو پایلوبه ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبره ورکړې، خدای نه دی ویلي چې پونیدلنیک چیرې او کله مړ سوی دی. د دغه فدراسیون په خبره چې دغه لوبغاړی یو اتل و، د اروپا د فوټبال اتحادیې هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلې و په 1908 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګټونکي ګول په وهلو سره وګټي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي یو. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه نه اټکل شوې ده.
دیوان ادر وچ د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل واور او له مخیان صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. د هغې ډلې په وړاندې چې د ننګرهار چارواکي په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې د څو غړو د وژلو خبره کوي. آیا په ننګرهار کې د دې ډلې د ځپلو په اړه د چارواکو د مخکنۍ ادعا خلاف هغه تر اوسه هم فعاله ده؟ کله طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، آیا داعش به هغه ډله وي چې د افغانستان راتلونکي ته یو ستر ګواښ بلل کیږي؟
ځکه دا نه چې دا ګواښ د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کیږي او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخي.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي ورسره لازمې مرستې نه دي شوې. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا کې په یوه غونډه کې د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو اورې. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. ښاغلی محب وایي که څه هم داعش ډله ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم د یوې ترهګرې ډلې په توګه پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یوه امنیتي کانفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلی محب د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسدالله الدین په راپورټ کې اورئ.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغه ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوي وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګ په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یوه تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړې. د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر خارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلی محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
Hamda us che za khabrikom shpurna vi pisada paudzi amaliat la sara trapaya zumuj da amniyati aw di paid zwakun la khatar sara kiji. Dui istikhbarati malumat tar la sakavi bia mawzuat arzavi che amaliat tar sara kri aw mujriman adalat ta ra kaji. Da wad ko gam na dai mush khpal pauds la la sawar kade wo khus da quwi pa istifada ki khpal waqi ta nijdi siwi.
Monopoly over the use of force.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
غرض د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راوړي. ښاغلی محب له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راوړي او هم به د افغان ځواکونو پر روزنې او وړتیاوو چې تر اوسه یې ترلاسه کړي ناوړه اغېز وکړي او هغوی به دې ته اړ کړي چې د هوایي ځواکونو له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د خپلو پلانونو تطبیق ګړندی کړي. ښاغلی محب دغه راز ویلي، تر اوسه موږ په روانه جګړه کې ډېر زیات د امریکا پر هوایي ځواکونو متکی یو او دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړو چې پر طالبانو برلاسیتوب وساتو. د داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سرلاکار حمدالله محب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکي بیا د دې ولایت په شینوارو ولسوالیو کې د دې ډلې په وړاندې ځپونکو عملیاتو کې د دې ډلې د څو غړو د وژل کېدو او څو نورو د نیولو خبره کوي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلي سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یوه اراده موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ وویشتمې ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونه ورده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور دغه ډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استاذ اجمل عمر وایي په ننګرهار کې داعش ډله اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سم او ښار کې فعالیت کوي او خپلې چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو پرستو کې خاورې شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
داعش ډله بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په موضوع کې تمکیږ. ښاغلی محب ویلي چې که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي نو د حکومت ډېرې هڅې به د داعش د پر ځپلو متمرکزې وي. د ښاغلی محب دې څرګندونو ته په پام، آیا داعش په افغانستان کې له طالبانو وروسته که چیرې طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه کیږي ستر ګواښ ګڼل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د سیاسي او پوځي چارو له کارپو غفور احمد جاوید څخه کړې ده.
اساسی موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مخته وړي، بل بات مهم دا ده چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنۍ پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخه طبیعي خبره ده چې هغه افغانستان ته او افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک که د یو افغان ژوند هم ګواښ، طبیعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې ښاغلی موحد کړې، طبیعي خبره ده چې طالبانو دلته د دغه ګروپونو لپاره بسترسازي کړې ده او دغه بسترسازي د دې لامل شوې چې په دې کې نور ګروپونه هم وغوړېږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر یې مثلا که په ننګرهار ته راغلل ورګځي وو، مثلا د ډیورنډ د فرضي کرښې اخوا نه راغلل. یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قمندانانو سره چې وو هغوی پریکون وکړې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. کوم حکومت؟ یعنې په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، یا د افغانستان د قوانینو له لارې دی. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوئ او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کوم اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي.
طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګری حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه دی چې ګروپونه مبارزه وکړي.
یعنی هدف ستاسو دا ده چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډېږي؟
بالکل بالکل. تاسو وګورئ د افغانستان لپاره همدا اوس عمده تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشي توکي دي. افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی دغه څلور مسایل دي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې د افغانانو بچیان پکې دي او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي. دا ماری په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنگیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغوی پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یعنی یو ګروپ نه شي جګېدی چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشۍ خواته ځو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د سیاسي او پوځي چارو پوه غفور احمد جاویدو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله. د افغانستان د امروختي وزارت وای په افغانستان کې نه امنی د روغتي خدماتو په وړاندې لوی ستونزې راولړې کړي، خو دوی بیا هم هڅه کړي چې په لری پرتو نه امنو سیمو کې خلکو ته روغتي خدماتونه ورسوي. د افغانستان د امروختي وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نن په کابل کې د روغتي کارکونکو ملي ورځ ولمنځله. نور حالی دی ازادی رادیو دی خبریال خاطر پر دیس پر رپورٹ کیا.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وروستي او دریو کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه موجود دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو اکرام الله وی په دغه ولایت کې حوزوي روغتون د ختیځو ولایتونو آن یوازې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو اړتیا هم نشي پوره کولای.
دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې تی مرکزونه کم او نفوس زیات دي. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده.
د سویلي ولایت اورزګان د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو بریالي هم ورته ستونزې ته اشاره کوي.
دا چې اوس ما مرکز ترینکورت ته خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم. لارې هم خرابې دي، نه یوازې دا چال د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. که چیرې ته غواړي چې زه پر پرهی لارو باندې په ډیره سخته سره کولای شم.
لدی سره هم مهاله د لوګر او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د لازم روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي پاره اندېښنه ښیي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د کوټلو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي، خو د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ځواب څه دی؟ د دې وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي:
وزارت ساتومی افغانستان برای
روغتیا د بدلون په نوم یو نوی پروژه جوړه کړې. د دې پر اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې په هر کلي کې د خدمات یو خونه جوړ شي، چیرې چې قابلګان او نرسان به پکې خدمات وړاندې کوي. په ولسوالیو کې روغتون او عاجله خونه به هم جوړ شي، او د ناروغانو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره موږ د بیمه سیستم جوړو چې ناروغان په اسانۍ سره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.
نن یک شنبه د دسمبر میاشت شپږمه د روغتیایي کارکوونکو له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي نامنی د روغتیایي خدماتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي. د کورونا وایرس خپرېدل بل هغه ستونزه ده چې په هیواد کې روغتیایي خدماتو له ستونزو سره مخ کړي، خو د عامه روغتیا وزارت د ستونزو سره سره د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو او پراختیا لپاره ټټر وهي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه ده شوې. دغه کورنۍ غړي او خواخوږي وایي د ډاکټر ناکومورا له وژل کېدو یو کال تیریږي، او له نوموړي سره د وژل شو کسانو له کورنۍ سره ډیر د مرستو ژمنې وشي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې چا عملي نه کړې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور سیدونکو سید رحیم شاوخوا وکاله د تیت سوناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د بریت پترڅ کې د خپل دوه نور ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لونی او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکو ته اندېښمن دي او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو ته دو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وای، د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلل پوهېږي وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپرش اوس بې سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه، او نور زموږ خو علاج نه دی، حکومت پوهېږي او کار یې
پوره. یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیت سوناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي، او حکومت خوانه دی چې یو 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 سرپناه دې جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګوره دا غره کې برته مونږ دلته چې نشته دی ورو جانا دا وځي په کور دا پلاری واغې شهید ک او دا ظالمان دی ونی ول شي او قانون مونږ مونږ دی وسپار
د دره نور یو دنیا عالم عبد الحلیم وایي چې سید رحیم او د نور دوه ساتونکو ملګرو لوي ودا سي چا سره دند نه تر سره کول چې په جګړه کې خکېلو بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ور سره وو دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي
دا یو سلاسر نه وراغله بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی د یو خدمت لپاره راغلی دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی
د ننګرهار د ولایتو شورا غړي هم دغه عمل خوښنی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي کله چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه نا څرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راو پارول د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې د ننګرهار والی زیول حق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅه کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې پلټه کوي افغان حکومت همدار اسکل مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوي به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژل دي خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډی نشته سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first referendum sonrası
democracy is not the buildings it's not the monuments it's you
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سمې ونړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلیو نورې داوې چې هغه بیا اساسه بلل کېږي کړې دي ترامپ چې د نومبر 3مه د ولسمشری انتخاباتو کې خپل ماته نه منلې دغه څرګندونې په جورجیا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوی غونډه کې کړي چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي نور جزئیات د اسد الله الدین پر رپورت کې اوري
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د نومبر د 3مې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي هغه ټاکنې چې ګټونکي د سیال جو بایدن دی نو موري پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي غونډه د جمهوریت پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې و چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي ترامپ د دغه غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوی معاملې له مخې ترسره شوي ترامپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعا ویرت کړي دي تر اوسه د ترامپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې دیرش رد یا له پامه غورځول شوي دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا لس دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ترامپ دا منډېترړې دته کومه ګټه ورسوي د ترامپ لخوا یو نوی قضایی دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده د ایالات مخ کې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره لدې چې د غلطه شاو خوا 5 میلیونه رایې پلاس لسره شمیرل شوې حکومت سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده جورجیا کې بیا شمیرنه وخوده چې جو بایدن د ایالات په 2600 رایو ګټلې د ترامپ تازه سرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته د غونډه د دوه سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لوفر لخوا را بلل شوې وه دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوریت غوښتونکي اکثریت ولري ترامپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی وو چې د دغه سناتورانو ملاتړ وکړي خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو اعداو په باب مو واوریدل چې په انتخاباتو کې بیا د درغلی په اړه کړي چې هغه بی اساس بلل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا انتخاباتي کالجونه یا انتخاباتي رایو نتیجه